شپک بجی دی. السلام علیکم د ازادي رادیو روانه خبری مجلې ته ز فریده ورسیفی لخپل همکارانو سره درته خرغ لاستویم. او ری چی د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې نن د بهرنیو سرتیرو په یوې قرارګاه پر لپسې دوه زن وژون کې بریدونه شوې دي چې له امله یې لسګونو عامو وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ولسي جرګې غړي د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا امنیتي ارګانونو او ځینو نورو پوستونو ته چې ویل کېږي ښایي مشران تبدیل شي د نوو کسانو د ورپېژندنې انتظار کوي. نن د افغانستان د ولسي جرګې په عمومي غونډې کې وکیلانو د هغو بدلونونو په اړه تبصرې وکړې چې ویل کېږي ډېر ژر به اعلان شي. په دې او یو لر نورو مسایلو مفصل راپورونه لرو، خو لومړی به راشو خبرونو ته. فرشته جلالزی وړاندې کوي.
جمهور رئیس حامد کرزي په سید آباد کې د نن سهار حمله په شدت وغندلې. ایسف تایید کړ چې د القاعده شبکې یو مهم غړی د کونړ په وټکرو ولسوالۍ کې په عملیاتو کې وژل شوی. د پاکستان د استخباراتو اداره وایي د امریکا یوې بی پیلوټه مشکوکې الوتکې په تازه حمله کې 15 وسلوال وژل شوي دي. او د ایران د اتمي انرژۍ د ادارې چارواکي وایي د بوشهر په اتمي بټۍ کې یوازینی ریکټور بشپړ ظرفیت ته رسېدلی. جمهور رئیس حامد کرزي په سید آباد کې د نن سهار خبرګي حمله وغندلې. جمهور ریاست په مطبوعاتي دفتر د خواڅخه په اعلامیه کې راغلي چې په دې حمله کې 12 تنه وژل شوی او 23 نور زخمیان دي. په سیمه کې وایي شاهد ازادي رادیو ته وویل
موټرسایکل راغی چې زه نه وسوه موږ چې منځنه وکړو دواری پرېوته داسې ټیم لمر خود چې بېرته پرېوته 14 وسوه له یخوا بل موټر تیر شو په کرش کې بارو دومره کرش نه ده دا کې بارو بس
د میدان وردګو د والی بیان شاهد الله شاهد وایي نن سهار یو انتحار کوونکی د سید آباد ولسوالۍ د ودانۍ مخې ته ځانوالو زو او تر هغه وروسته یو بل د میدان وردګو د امنی قومندانۍ د بهرنیو ځواکونو د عسکرو اړې ته نږدې د موټر بم چاودنه وکړه. شاهد الله شاهد ازادي راډیو ته دې اړه وویل د طالبانو لخوا د دغه پیش مسولیت اخیستل سوی او دا سوی چې لسهاو بهرني او افغان عسکر پکې مړه او زخمیان دي. ایساف څوک تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. جمهور رئیس حامد کرزي ویلي په ارزګان کې د استرالیایي عسکرو په خپل سر عملیات د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ پر موجود تړون تیرای دی. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر اعلامیه وایي په ارزګان کې د استرالیایي ځواکونو په خود سرانه عملیاتو کې یو پلار او یو زوی ووژل شول. جمهور رئیس حامد کرزي دغه په پیښه په شدت غندلې ده. اعلامیه وایي چې ولسمشر په دې مسله د ارزګان د والی سره خبرې کړې او دغه مسلې د سپیناوي دنده ورته سپارلې ده. ایساف نن تایید کړ چې د القاعده شبکې یو مهم عرب مشر د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې په عملیاتو کې وژلې. د غوځوکونو نن په اعلامیه کې ویلي چې ابو ولید چې په امر مستور الغمراوي مشهور و د اگست په دریمه د افغان نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې له شمېر خپلو ملګرو سره وژل شوی. ابو ولید د سعودي عربستان تبعه و. اعلامیه زیاتوي چې د طالبانو ته د سړک د غاړې د ماینونو د ښودلو د روزنې ورکولو مسؤول و. د پاکستان د استخباراتو اداره وایي د امریکا د بی پیلوټه مشکوکې الوتکې په تازه حمله کې 15 تنه وسلوال وژل شوي. چارواکو ویلي د شمالي وزیرستان د دیګان سیمه د وسلوالو د قومندان حافظ ګل بهادر د فعالیتونو تر نفوذ لاندې ده، خو تر اوسه نه ده څرګنده شوي چې وژل شوي وسلوال به د حافظ ګل بهادر په ډله پورې اړه لري کنه. په عین حال کې وسلوالو کسانو په بلوچستان کې نن په دوو بیلابیلو حملو کې و تنه شاګان وژل دي. دواړه پیښې د بلوچستان د هزارګنجي سیمې ته نږدې شوي دي. د ایران د اتمي انرژۍ د ادارې چارواکي وایي چې د بوشهر په اتمي بټۍ کې یوازینی ریکټور بشپړ ظرفیت ته رسېدلی. د ایران د اتمي پروګرام رسیال محمد احمدیان نن وویل چې دا ریکټور پرون بشپړ ظرفیت ته چې 0 میگاوات دی ورسولسو. د ریکټور تیر کال په تر ټولو کم ظرفیت د برق تولید لپاره کار پیل کړی. غربي دولتونه وایي چې د تیلو او ګاز څخه غنی ایران د برق تولید لپاره اتمي انرژي ته اړتیا نه لري. غربي دولتونه وایي چې د برق تولید دغه ریکټور په نمایشي ډول فعالیت کوي او ایرانۍ لوری غواړي چې د ټول د اتمي وسلو لپاره د اتمي ټکنالوژي د پراختیا پر خپل هڅو پرده واچوي. روسي چارواکي وايي د جمهور رئیس بشار الاسد څخه د بهرنیو د غشتنه به د سادهګۍ څخه ډکوي چې وایي د لویو شارونو څخه باید خپل ځواکونه وباسي او د مخالفینو لخوا ورته ګام ته انتظار وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د مسکو په دولتي انسټیټیوټ کې د نړیوالو اړیکو محصلینو ته وویل
Мы не держимся за какой-либо режим, за каких-либо персонажей.
Тайвай, муж да сурья да халату пертабат пар хитс режим я фарт этакана кауз муж дарит зевази пар уақиету нубинадай. د آذربایجان حکومت هغه بریدمن ته چې د یو ارمنی منصبدار د وژلو په خاطر په هنګری کې په عمر قید محکوم شوی وو د جګړنې رتبه ورکړه. د آذربایجانی عسکر رامیل سفروف د جمعې په ورځ د هنګری حکومت آذربایجان ته سپارلی دی. کله چې د ارمنی منصبدار د وژل کېدو په اړه د سفروف څخه پوښتنه وسوه، هغه په ځواب کې خبریالانو ته وویل نه غواړم چې بیرته هغې ورځې ته نظر وکړم. ارمنستان ویلي دوی به د هنګري د حکومت لخوا آذری چارواکو ته د دغه عسکر د سپارلو په وړاندې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ته خپل اعتراض لیک واستوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلري کلنټن وایي چې متحد ایالات به د امنیتي مشارکتونو د پراختیا لپاره د پاسفیک په جزایرو کې د پرتو ولسونو سره اړیکې ټینګ کړي. کلنټن دا ادعاوی هم رد کړي چې وایي امریکا دغه هڅې د چین د مهار کولو لپاره پیل کړي دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې دوه ځن وژون کې بریدونه شوې دي چې لاملې لسګونو عامو وګړو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د افغانستان د معارف وزیر وایي
دوا کال دنه وروسته به زمونږ هواد کې د مکتب د عمر د شمولیت د شاګردانو د جملې څخه هیڅوک هم ان شاء الله د مکتب څخه بیرون پاتې نشي.
افغان چارواکي د انټرنیټي سیستم د نه خوندیتوب په اړه اندېښمن دي او د پاکستان چارواکو له مخالفتونو سره سره امریکایي ځواکونو پر قبایلي سیمو د بي پیلوټ الوتکو حملو ته دوام ورکړی دی. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل، افغان ولسمشر د وردګو د سید آباد ولسوالۍ کې د نن سهار خونړي بریدونه وغندل. د میدان وردګو چارواکي وایي چې په وژل شوو کې څلور پولیس او په ټپیانو کې لس کورنۍ او د دوه بهرني عسکر شامل دي، نور ټول ملکي خلک دي. د میدان وردګو د والي ویان شاهد الله شاهد ویل چې نن سهار یو ځن وژون کې د سید آباد ولسوالۍ د ودانۍ مخې ته ځان والوزو او تر هغې وروسته یو بل د میدان وردګو د امنیت قومندانۍ او د بهرنۍ وکونو د اسکرو اډې ته نږدې بم بچاو طالبانو د پیخي د مسولیت اخستې دي. سید شاه سقیم په اړه ریپورت لري.
چارواکي وایي نن سهار د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې پرله پسې دوه ځان مرګ بریدونه شوي دي چې له امله یې تر اوسه پورې اووه څلوېښت تنه عام وګړي ژوبل شوي او د یوې ښځې او ماشوم په ګډون اته تنه عام وګړي وژل شوي دي. چارواکي وایي په دې سربېره په برید کې څلور تنه د ملي اردو سرتیري هم وژل شوي او اووه نور ژوبل دي. د میدان وردګو د والي وایند شاهد الله شاهد وایي چې لومړی یو تن چې له چاودېدونکو توکو ډک واسکټ یې اغوستی و د ولسوالۍ د ودانۍ په دروازه کې ځان الوزولی او وروسته بیا یو بل تن په چاودېدونکو توکو بار موټر تر ولسوالۍ تیر کړی او د بهرنیو سرتیرو قرارګاه ته څیرمه اچولی دی. دی وایي په دغه سیمه کې د ولسوالۍ ودانۍ، امنیه قومندانۍ او د بهرنیو سرتیرو قرارګاه یو بل ته نږدې جوړ شوي دي. شاهد وایي په دغه برید کې دوه تنه بهرني سرتیري هم ژوبل شوي دي. د ده په خبره د پیښې ځای ته څیرمه د عامو وګړو موټرونه، دوکانونه او کورونه هم ویجاړ شوي دي.
وڅ اویس کسان زخمیان دي، ملکی کسان او اته کسان دي چې یو مصوم په سمون باندې اپ کې شهیدان شوی دي. بسره پر دې باندې په دغه پیښه کې څلور کسان د ملي پولیس شهیدان دي، یو کسان یې ټپیان شوی دي او درې د ملي امنیت کارکوونکي په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. او د احساس ځواکونو معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي په دې پیښه کې داوی دوه کسان زخمیان شوي دي.
د پی کی یو تنانی شاهد شهزاده وایي چې د بریدونو پر مهال یې په دوړو او خاورو کې مړي او ټپیان لیدلي، خو کره شمېره یې ورته نه ده معلومه.
موږ ولا فقط د دسیسو کېدای شي د تانیو شمار به ودی، خو خپل موټر ډېر ولا موږ یعنی ورونه رسېدو چې موږ ورسېدو بس د امبولانسونو موږ ولیدو چې تیز تیز داړو لګېنې ده، خو نه پېن کېدای شي موږ د نوڅکي وخامخه
بلخوا
بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي، وایي چې دواړه بریدونه د بهرنیو سرتیرو په قرارګاه شوي دي. دی وایي بریدونه خورا زورور وو او تر اوسه پورې پکې لسګونه بهرني سرتیري وژل شوي او ټپیان شوي دي. مجاهد وایي تر بریدونو وروسته یې د بهرنیو سرتیرو یوه الوتکه هم راغورځولې ده. په سید آباد کې تیر کال هم د بهرنیو سرتیرو په قرارګاه دې ته ورته برید شوی و. بهرنیو سرتیرو د تیر کال په برید کې د خپلو اویا وطنو د ټپي کېدو خبره منلې وه.
په وردګو کې مو د ځنوژونکو حملو په اړه واورېدل. اخوا په کونړ لا هم د پاکستان له لورې د توغندیو لګیدل روان دي. بلخوا په همدې ولایت کې د څلورو پاکستانیانو د وژنې خبر ورکړی شوی دی. په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د کونړ د وروستیو حالاتو په اړه معلومات راکوي.
د کونړ ولایت په دری ولسوالیو کې د دریو بیلابیلو پیښو په ترڅ کې څلور پاکستانی طالبان وژل شوي، د ملي اردو درې سرتیری او یو جینۍ ټپي شوې ده، او یو ځل بیا د کونړ په دوو ولسوالیو د پاکستان له لورې دوه څلوېښت مرمۍ راغلي دي. د کونړ والي فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه ماښام مهال د وټپور ولسوالۍ په قلعه قرو سیمه کې نړیوالو ځواکونو بمباري کړي چې په نتیجه کې څلور پاکستانی طالبان وژل شوي دي.
ورونو د مخې نه چې مونږ ته راکړ شوی دی، څلور کسان پکې مړ شوي دي چې څلور واړه پاکستانی دي، پاکستانی طالبانو مشران.
هغه وایي یو ځل بیا پاکستانی پوځیانو د کونړ په خاص کونړ او دانګام ولسوالیو دوه څلوېښت توپونو توغندۍ راویشتلې دي، چې د خاص کونړ په شونګړۍ سیمه کې یوه توغندۍ د هستوګنې په کور لګېدلې او په ترس کې یوه جینۍ ټپي شوې او کور ویجاړ شوی دی. د کونړ والي وویل چې د شنبې د ورځې سهار شاوخوا لس بجې وسلوالو طالبانو د نورګل په ولسوالۍ کې د ملي اردو په موټرو برید کړی، چې له امله یې د ملي اردو درې سرتیري ټپیان شوي دي.
زموږ د ملي اردو په موټرو باندې ډزې شوي دي او درې کسان زخمیان شوي.
له وټپور او نورګل ولسوالیو څخه تر دې دمه د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. تر اوسه وسلوالو طالبانو د وټپور د بمبار په اړه څه نه دي ویلي، خو طالب بویان ذبیح الله مجاهد په تلیفون ازادۍ راډیو ته دعوه وکړه چې په نورګل ولسوالۍ کې د ملي اردو په موټرو د سړک د غاړې منچولې او بې پرې ډزې هم کړې دي، چې له امله یې ملي اردو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو دولتي مسؤلین یوازې د دریو سرتیرو د ټپي کېدو خبره مني.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا امنیتي ارګانونو او ځینو نورو پوستونو ته چې ویل کیږي ښایي مشرانې تبدیل شي، د نوو کسانو د ورپېژندنې انتظار کوي. نن د افغانستان د ولسی جرګې په عمومي غونډې کې وکیلانو د هغو بدلونونو په اړه تبصرې وکړې چې ویل کیږي ډېر ژر به اعلان شي. ځینو وکیلانو د ملي امنیت عمومي ریاست ته د سرحدونو او قبایلو د اوسني وزیر اسدالله خالد په ټاکل کېدو نیوکې کولې او ویل چې نوموړی د بشر د حقونو د څارنې د ټولنې لخوا د بشر په حقونو په تیری تورن دی. خپله اسدالله خالد دغه تورونه په کلکه رد کړي دي. په دې اړه پام وکړئ له کابره د احمد زبیر ژمن ریپورت ته.
په داس حال کې چې د ارګ چارواکي تاییدوي د کابینې په سطح به ژور بدلونونه راشي، د شنبې په ورځ د دغو بدلونونو په اړه تودو بحثونو د ولسي جرګې غونډه نیولې وه. که څه هم د ارګ چارواکو تر اوسه پورې په رسمي توګه د دغو بدلونونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو د ولسي جرګې وکیلانو په دې برخه کې د ځینو څیرو نمونه اخیستل او تبصیرې پرې کولې. په دغو څیرو کې یو هم د جمهور رئیس حامد کرزي د دفتر اوسنی رئیس عبدالکریم خورم یادېده. یو وکیل بشیر احمد تینج وویل جمهور رئیس غواړي نوموړی د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس وټاکي. دوی وایي د افغانستان جمهور رئیس د خپلو ګټو لپاره په بیا بیا له همدې مهرو ګټه اخیستې ده. غواړي ښاغلی خورم چې د انتخاباتو د مدیریت په اړه هیڅ ډول تجربه نه لري، د خپلې ګټې او د خپل ټیم په ګټه د انتخاباتو د نتایجو او بیلانس د راګرځولو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رئیس په توګه وټاکي. ځینو وکیلانو له جمهور رئیس حامد کرزي نه وغوښتل چې د ملي امنیت عمومي ریاست ته د سرحدونو او قبایلو د چارو د اوسني وزیر اسدالله خالد له نومونې تیر شي. دوی په دې برخه کې د بشر د حقونو د څارنې د نړیوالې ټولنې نظر ته ګوته نیولې چې وایي نوموړی د بشر له حقونو څخه په سرغړونې تورن دی. د بشر د حقونو د څارنې نړیوالې ټولنې ویلي ښاغلي خالد له 2015 نه تر 2008 پورې په کندهار کې شخصي زندانونه درلودل او بندیان یې شکنجه کړي دي. خو ښاغلی خالد له رسنیو سره په خبرو کې دا خبره بی اساسه او د افغان شخصیتونو د وژنې هڅه بللې ده. د دې راپور تر لیکلو پورې حکومتي منابعو په رسمي توګه د ښاغلي خالد او یا هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه د عبدالکریم خورم ټاکل کېدل نه دي تایید کړي. تر دې مخکې د ولسي جرګې ځینو وکیلانو په دې هم انتقادونه کړي وو چې د دوی لخوا بې صلاحیته شوی د کورونو چارو پخوانی وزیر بسم الله محمدی دی د دفاع وزارت ته بیرته نه نومول کېږي. په نویو بدلونو کې د کورونو چارو وزارت د اوسنی مرستیال مجتبی پتنګ یادونه هم کیږي چې ټاکل شوی د کورونو چارو د کاندید وزیر په توګه ولسی جرګې ته ورو پیژندل شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان د پوهنې وزیر وایي تر 2014 میلادي کال پورې به ټول هغه افغان ماشومان چې ښوونځي ته د تګ په معیار برابر وي ښوونځیو ته د تګ امکان ولري. غلام فاروق وردګ وایي چې دوه کاله وروسته به په افغانستان کې هیڅ ښوونځی تړلې نه وي، خو ځینې کتونکي د وردګ دغه څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري او وایي هغه امکانات چې افغان دولت په تیرو 11 کلونو کې درلودل اوس یې نه لري او امنیتي وضع ورځ تر بلې د خرابېدو خواته روانه ده، نو ځکه د دغه ژمنو عملي کېدل اسانه نه ښکاري. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د افغانستان د پوهنې وزیر دغه څرګندونې د شنبې پورس په کابل کې د دریو ښوونځیو د افتتاح په غونډه کې وکړې. غلام فاروق وردګ وویل تر 2014 کال پورې د افغانستان هیڅ یو داسې سیمه بې ښوونځي پاتې نه شي چې ښوونځي ته پکې اړتیا وي، او ښوونځیو ته د ودانیو او مسلکي ښوونکو ستونزه به هم په بشپړه توګه هواروي.
هغه وعده کړې چې په 2014 کال کې نه دوه کاله دننه وروسته به زمونږ په ګران هیواد کې د مکتب د عمر د شمولیت د شاګردانو د جملې څخه هیڅوک هم انشاءالله د مکتب څخه بیرون پاتې نشي، او هیڅ هغه کلی او بانډه چې هغه ایجاب د دې وکړي چې موږ مکتب پکې جوړ کړو انشاءالله به مکتب څخه به پاتې نشي. هیڅ مکتب به انشاءالله د وطن د اولاد په مخ باندې تړلی پاتې نشي. هیڅ مکتب به انشاءالله به معلم څخه پاتې نشي، او هیڅ یو معلم به زموږ انشاءالله د څوارلسم سنف څخه کم زده کړې ونه لري.
هغه زیاته کړه په دې برخه کې وازنې ستونزه د ښوونځي د مځکو نشتوالی دی، ځکه د مځکې لپاره پیسې نه په انکشافي بودیجه کې لرو او نه هم مرسته کوونکي موسسې په دې برخه کې مرسته کوي. وردګ په خلکو او خصوصي سکتور غږ وکړ چې په دې برخه کې هر اړخیزې مرستې وکړي. یو شمېر کتونکي د وردګ خبرو ته د شک په سترګه ګوري او وایي د مځکو د نشتوالي تر څنګ د پوهنې وزارت په دې برخه کې له زیاتو او جدي ستونزو سره مخامخ دی. صدیق الله بدر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خاغلی وزیر دا خبره ډیره خوشبینانه او غیر عملی ده. غیر عملی په دې ده چې ورځ تر بلې د افغانستان امنیت خرابېږي. د افغانستان له لرو پرتو سیمو ناامنۍ راځي د افغانستان مرکزي برخو ته، حتی کابل ته دغه ناامنۍ پراخېږي او د خلکو ډیره اندېښنه ده ورته.
هغه زیاته کړه هغه امکانات چې د پوهنې وزارت په تیرو 11 کلونو کې درلودل اوس یې نه لري. ښاغلی بدر وایي چې دغه څرګندونې هیلې بښونکې دي، خو باید ملت په داسې خبرو ونه غولول شي، ځکه په نه عملي کېدو سره د خلکو اعتبار په حکومت کمیږي. که څه هم په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې د زده کوونکو ښوونځیو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی ده، خو د راپورټونو له مخې اوس هم په ټول هیواد کې 528 ښوونځي بندې. نږدې ټولې دغه ښوونځي په جنوب او ځینو نورو سیمو کې د ناامنیو او وسلوالو مخالفانو د ګواښ نو له عمله تر شوې دي چې د پوهنې وزارت وایي له عمله یې شاوخوا درې لکه زده کوونکي له زده کړو بې برخې دي. رحمت الله افغان د ازادي راډیو کابل.
په افغانستان کې د انټرنیټي سیستم د نه خوندیتوب په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د اندېښنه د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزی سنگین نن په کابل کې د سایبر امنیتي ستراتیژي د طرحې د جوړولو په هدف په جوړ شوې غونډه کې څرګنده کړه. د دې وزارت د چارواکو په وینا په افغانستان کې د یو خوندي الکترونیکی یا برقي سیستم د رامنځته کولو لپاره د ورکشاپ په څلور ورځې دوام وکړي. نور حال د جمیلی ظریف په ریپورت کې.
د افغان حکومت په یو شمیر ویبپاڼو د هکرانو د حملو له زیاتېدو وروسته د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت غواړي چې د انټرنیټي شبکو د خوندیتوب لپاره یو ستراتیژي جوړه کړي. د مخابراتو وزارت چارواکي وایي چې اوس د هیواد اداري چارې تر یو حده الکترونیکي شوې دي او د دې ویرشته چې ځینې اسناد د انټرنیټ له لارې ناسمو لاسونو ته پرېوځي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر امیرزی سنګین د شنبې په ورځ د الکترونیکي سیستم د مسؤلیت لپاره نوې ستراتیژي د جوړولو په هدف په جوړه شوې غونډه کې وویل چې افغان حکومت دا مسله جدي نیولې او د حل کولو لپاره یې اقدامات کوي.
په افغانستان کې او په خاپو نورو هیوادونو کې ټول اسناد معلوماتونه د کاغذ په مخ وو، لیکن نن نړۍ روانه ده د الکترونیکی حکومتدارۍ خاطر، او اسناد او معلومات ټول په الکترونیکی سیستمونو کې یعنی په کمپیوټرو کې ذخیره کیږي. فایده یې دا ده چې معلوماتو ته په اسانۍ سره موږ لاسرسی پیدا کولی شو، په ډېر اسانۍ سره هغه لاسته راوړلی شو. نو خطرونه څه شی دي؟ خطرونه ډېر زیات دي. هغه دا ده چې له یوه خوا خو کیدای شي چې یو چاته چې موږ اجازه نه وي ورکړي هغه په خپل سار لاره پیدا کړي، یا هغه کوډ چې موږ جوړ کړی دی په اصطلاح هغه قلف چې موږ د معلوماتو ته ورچولی دی هغه قلف ته کیلي پیدا کړي او دې معلوماتو ته لاسرسی کړی شي چې زموږ معلومات ټول نابود کړي.
دغه ورکشاپ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لخوا د امریکا د سوداګرۍ وزارت په مرسته د څلور ورځو لپاره جوړ شوی دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د چارواکو په وینا په دې ورکشاپ کې به په الکترونیکی سیستم کې د خوندیتوب د ستراتیژۍ په هکله کار وشي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو شمیر پاکستانی یو مطبوعاتو راپور ورکړی دی چې د خیبر پښتونخوا حکومت سر لننه هغه افغان کډوال په زوره باسي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري. د ځایي رسنیو د راپورونو له مخې د صوبایي حکومت په امر به دغه لړۍ لومړی له کمپونو پیلېږي او هر افغان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد یعنی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا یونیسیار لخوا ورکړی شوي د مهاجرت کارتونه یا ویزه ونه لري نو سمدستي به د تورخم له لارې افغانستان ته لیږل کیږي. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار په دې اړه د صوبه سرحد د کورنیو چارو د وزارت له ویاند قمر علي سره مرکه کړې ده.
پاکستانی مطبوعاتو لیکلی چې صوبایي حکومت به سر لننه یعنی د سپتمبر له لومړۍ هغه افغان کډوال په زور وباسي چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دغه خبرې افغانان ډېر اندېښمن کړي که لږ رڼا پې واچوي.
دا زمونږ چې کوم لیګلي افغان فوجي چا سره چې پی او آر کارډ دي هغه 31 دسمبر پورې خو هغه به وي، هغې نه پس به انشاءالله هغه خپلو کورونو ته ځي، افغانستان ته واپس. حکم چې غیر قانوني دي هغه مطلب دا دی غیر قانوني ده چې رجسٹرډ افغان فوجي هم نه دي او هغه سره ٹریولنگ ڈاکومینٹس هم نشتا یعنی پاسپورٹ هم نشتا ور سره. یو افغان نیشنل دی یو افغان ریفیوجی دی، نو چې کوم افغان نیشنل دی نو هغه ته خو پکاره چې ور سره پاسپورٹ وي او د پاکستان لپاره ویزا وي، نو بیا که انټر شي نو بیا خو لیگل فارینر دی. دلته خو ټول ملکونو کې ټول فارینر ګرځي، زموږ پاکستانیان ګرځي، دلته امریکانیان ګرځي، نور برټش والا ګرځي، آسٹریلیا ګرځي، نو چې کوم سره لیگل ڈاکومینٹس نو دا خو ویل اینڈ گڈ. آپ اینی ٹائم بھارت لے جاؤ، 31 دسمبر نہ پاس ہم سے چاہ سارا پاسپورٹ بھی نہ پاکستان کا بھارت لے سکتے تو چکم افغان ریفیوجیز دی رجسٹرڈ دی آگا با 31 دسمبر پورے ان شاء اللہ زموں گا نور مل مانی 35 سال کو مل ماسیا منگ ددئی اکڑا نور بم ددئی ملی ماسیا کو 31 دسمبر نہ پس دئی تمگا دیا کڑے دے چی اخبل مصروفیات رو رو ختمی او بیا با اخبل کورونا تا انشاءاللہ افغانستان تا واپس تھی.
یعنی دی سپتمبر للمڑی بستا سب خبر دا غنا قانون کڑوال پزور او باسی
دا چکم پرون اخبار کی یو بیان رغلی دا حکومت پاکستان طرف نو حکومت خیبر پختونخوا طرف نو نو اگے خو چې حکومت پاکستان چې چا خبر ورکړی دا اگے خو سمونګا فاست عظیم امر نیو او اینی هاو اگا کاروائی خو چې کم غیر قانونی دی اگا خو اینی ټیم دا غیر متعلق اغشتا دی اگے دا پر خو ډیډ لائن نه دی چې غیر قانونی بادل تا ګرځي خیر دی نو او اینی ټیم چې اونې ولې شونه هغه بیرست کیږي او هغه با بیا رسته با ډیپورت کیږي با پاکستان نه با مونږ بیا ډیپورت کوو.
ہمارے لیے سب تاسو وایي چې دا د مرکزی حکومت کار دی. خو ځینې ورسپانو لیکلي چې د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې چې سر لننه به بیا اسناد ماجری نیسی او په زور به باسي.
دا خو یو سلسله ده، دا خو ځکه چې هغه چان بین خو بقای کنه چې کمپونو کې کم رجسٹرډ افغاني فوجي دي چا سره چې پی او آر کارډ ستان هغه خو قانوني دي، هغه خو یو نه سی آر هم تسلیم کوي، پاکستان هم تسلیم کوي، ټوله دنیا تسلیم کوي چې را دا ریفیوجیز دي. او چې کم غیر قانوني دي نو هغه به هم بیا پته لګي چې را په کیمپونو کې داسې غیر قانوني کسان شته چې نو ورسره افغان پی او آر کارډ شته دی، یعنی ریفیوجیز کارډ هم ورسره نشته چې کوم نادرا جاری کړی دی، او ورسره پاسپورټ هم نشته، او چې پاسپورټ نشته نو بیا خو ویزا خو خود نشته، نو لہٰذا هغه غیر قانوني شو، هغه به بالکل پکړ پکړ بکیږي، هغه به د پاکستان چې کوم رولز ریګولیشن قوانین دي هغه متعلق به هغه سره نیمتاو کیږي.
د خیبر پختونخوا د کورنۍ چارو د وزارت بیان قمر علي وو چې په دې اړه خبرې وکړي او وی ویل چې هغه افغانان چې قانوني اسناد په پاکستان کې نه لري نو سرلننه به دوی له دې هېواده وستل کیږي. په پاکستان کې به پاتې شو. د پاکستان په اړه دوه نور راپورونه لرو. امریکایي ځواکونه د پاکستاني چارواکو له مخالفتونو سره سره په قبایلي سیمو کې په وسلوالو باندې د بي پیلوټ الوتکو حملو ته دوام ورکړي. د امریکا پوځ وایي د بي پیلوټ الوتکو حملې د القاعده او طالب وسلوالو پر ضد اغیزناکی دی او د پاکستان د غوښتنې خیال نه ساتي. نن د امریکا د وی بي پیلوټ الوتکې په حمله کې لکتر لګه 15 کسه ووژل شو. په دې اړه د فرانسې خبری آژانس معلومات خبره کړې دي چې جنقه الکوزی په اړه لاند معلومات راکړي.
د پاکستان استخباراتي چارواکي وای د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې 15 تنه وسلوال ووژل شوې. الوتکې د شمالي وزیرستان په دیګان کلی کې چې د امریکا ضد وسلوالو اصلي مرکز دی او د حافظ ګل بهادر وسلوال پکې واکمن دي لګ تر لګه وته غندي وشتل. په حمله کې یو موټر او یو کور په نخښه شوی و. پاکستانی چارواکي وای دا سیمه له څه مودې راهیسې د امریکایي ځواکونو تر نظر لاندې وه او د بي پیلوټ الوتکو په مخکنیو حملو کې یو شمېر بهرني وسلوال هم پکې وژل شوي ول. په دیګان سیمه کې پاکستانی طالبان او د حقالي شبکې وسلوال هم فعالیت کوي. واشنگتن له اوږدې مودې راهیسې له پاکستان څخه په ټینګه غواړي چې د حقانی شبکې په ضد جدي عمل وکړي. متحده ایالات وایي د حقانی شبکې وسلوالو تیر کال سپتمبر میاشت کې په کابل کې د دوی په سفارت باندې حملو کې برخه درلوده او دا شبکه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د یوې څانګې په توګه فعالیت کوي. پاکستان په مقابل کې له افغان او امریکایي ځواکونو څخه غواړي چې له افغانستان څخه پاکستان ته د تلونکو پاکستانی طالبانو مخه دی ونیسي. د تیرې مې میاشتې را په دېخوا، یعنې د امریکا په شیکاګو ښار کې د ناتو له مشریزې غونډې وروسته د پاکستان په قبایلي سیمو کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکو حملې زیاتې شوې. هغه مهال په افغانستان کې ډېره ناتو ځواکونو ته د ترانزیتي لارې د بندېدو پر سر د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې خړپړ شوي ول. پاکستان وروسته د ناتو په مخ ترانزیتي لار پرانستله او دا مهال امریکا او پاکستان زیار باسي چې خپل خراب شوي اړیکې بیرته ترمیم او ورغوي. خو د بي پیلوټ الوتکو د حملو مسله د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو ډېره حساسه او مهمه مسله ده. د دې حملو په وړاندې په پاکستان کې مخالفتونه زیات دي. پاکستان دا حمله د خپل ځمکني حاکمیت پر خلاف عمل بولي او په هیواد کې امریکا ضد احساسات راپاروي. خو امریکایان وایي د بي پیلوټ الوتکو حمله د دوی لپاره ډېرې مهمې دي او نه بندوي.
اخوا په کوټه کې د شیا مسلمانانو د هدفي وژنو لړۍ لا هم روانه ده. نن سهار بیا په کوټه کې په دوو جلا پیښو کې موټر سایکل سپرو وسلوالو وطنه په ډزو وژلې دي چې ټول هزارګان دي. د دغه پیښو په خلاف په کوټه کې قهرجنو مظاهره چیانو سړکونه تړلي وو او هوایي ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو تن ووژل شو او څو نور ټپیان دي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې څخه د ازادي راډیو د خبریال برکوال میاخیل په ریپورت کې.
د شنبه په سهار د کوټه شهر جنوب لویدیز لور ته د هزار گنجی په لوی بازار کې د سبزیو او میوه منډی ته چیرمه نامعلوم وسلوالو پر هغه 15 تنو ډزې وکړې چې له منډی څخه میوه او سبزی راخستې د شهر خواته دراستنې دوه په حال کې وو. په هزار گنجی کې آینه شاهدین وایي دغه سبزی پلورونکو دکاندارانو له سبزی منډی څخه سبزی او میوه اخیستې وي او په شاري بس کې شهر ته راتلل چې په موټر سایکل سپاره کسان ورته راغلل. په بس کې د سپرو کسانو تر شناخت کارډونو کتلو وروسته دغه 15 کسان راکښته کړل. ډزې ور باندې وکړې چې په نتیجه کې 15 واړو کسانو ځای پر ځای سا ورکړه. تر دې پیښې شاوخوا شل دقیقې وروسته په همدې هزار گنجي کې په یو بل پیښه کې وسلوالو پر نورو دوه تنو ډزې وکړې او ځای پر ځای ووژل. په دغو دواړو پیښو کې وژل شوي کسان هزارو ته کم شیا مسلمانان دي. کله چې د دغو وژل شوي دکاندارانو جسدونه د کوټې بي ام سي روغتون ته راوړل سول نو د هزاره قوم لسګونه ځوانان سړکونو ته راووتل او په خوډه بلاس پورې کړ. دوی د قهر او غصې په حالت کې د کوټې او چمن ترمنځ غځېدلې لوی سړک، بروري سړک او ریسانی سړک د څو ساعتونو لپاره د موټرو پر مخ وتړل او هوایي ډزې هم وکړې. د وروستیو ترلاسه شوي راپورونو له مخې پر ریسانی سړک باندې د قهرجنو مظاهرچیانو او د پولیسو ترمنځ نښته هم شوی چې یو تن پکې وژل شوی او درې نور پکې ټپیان شوي دي. د وژل شویو کسانو د کورنیو خلک وایي خپل مړي به تر هغه وخته له روغتونه ونه باسي چې د ایالتي حکومت کوم مسؤول نه وي ورته راغلی او د دوی د خلکو د قاتلونو د نیولو او د هزارهګانو د هدفي وژنو د مخنیوي باور یې نه وي ورکړی. هزاره ډیموکراټیک ګوند او د شیعه علماو شورا پر هزاره توکمه شیعه مسلمانانو باندې نننی برید په کلکه غندلی او د درې ورځني ماتم اعلان یې کړی دی. هزاره ډیموکراټیک ګوند ویلي چې وسلوال په زړورتیا سره د دوی خلک وژني او په اسانۍ سره د پیښې له ځایه تښتي. وایي پولیس، ملیشا ځواکونه او حکومت د دوی د خلکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي. د یادونې وړ ده چې په یوه اونۍ کې پر شیعه مذهبه هزارهګانو باندې په کوټه کې دا څلورم برید دی چې د موټر سایکل سپرو وسلوالو لخوا ترسره کیږي. د تېرې دوشنبې په ورځ پر سپینه سړک باندې په یوه موټر کې پر سپرو کسانو په ډزو کې درې تنه وژل شوي او دوه ټپیان شوي وو. همدارنګه د پنجشنبې په ورځ هم د ښار په منځ کې یو شیعه مذهبه قاضي ذوالفقار نقوي له خپل ساتونکي او موټر چلوونکي سره وسلوالو په سپینه ورځ ووژل او د دغو دواړو پیښو مسؤلیت لشکرې جنګوي ډلې پر غاړه واخیست، خو د هزاره مزدورانو د نننیو هدفي وژنو مسؤلیت لا هم کومې ډلې نه دی منلی.
برکوال میخیلو چې له کوټې څخه یې د شیعهګانو د نننۍ پیښې په اړه چې پکې څو تنه وژل شوي دي معلومات یې راکړل. دې سره رسیږو د روانې خبرې مجلې وروستیو شیبو ته. شپږ نیمې بجې کیدونکې دي. جکفر احمدي سټډیو ته راغلی دی، ښه کاغذونه ورسره دي. خوشحاله اوسې، وایه چې څه لري.